کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه درنو اوریدونکو، اجمالاندې ما و دي ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. پاموکړی د دې سات مهمو خبرونو ته. مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیره ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وژل شوی. مولوي سردار ولی صاحب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال په جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دیني زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی او زرګونه شاګردان یې درلودل. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د تیر 2021 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپلو مینو بې سایه شوي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي ریپورټ کې ویلي په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبر تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکي نړیواله غونډه کې د طالبانو استازی هم ګډون کوي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تختول شوی دی. په سیمه کې سرچینو ازادۍ رډیو مشال څنګه ته ویلي چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوه شوي دي چې د پوځي افسر دی له ځان سره یې بیولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوی چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیانی د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. ښاغلي بلینکن پرون په خپاره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنیوا له کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه باندې نور تفصیل ولرو چې په کابل کې یو مشهور سلفي دینی عالم وژل شوی دی. همدارنګه د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 کال اپریل پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي. له دې سره د هغه افغانانو شمیر چې دا مهال په افغانستان کې کورنۍ بې ځایه شوي دي تر 6 میلیونو اوړي. همدارنګه بدام واوري چې د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو موساتو غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې نړېدلي پل بیرته په اساسي توګه ورغوي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهم نمایي کې نور بسته پروګرام لرو. نن د افغان جنو د مکتب ته نه تلو 300 ورځې پوره شوې. په نور بسته خپرونه کې به پر دې موضوع باندې او دا چې د نجونو د ښوونځیو نه پاتې کېدل به په راتلونکي کې څه اغېزې ولري بحث کیږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غوږ کې او دا زموږ غرمنۍ خبری مجله پی اف سټډیو ده. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي ریپورټ کې ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور تفصیل زما د همکارې په ریپورټ کې اورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وای تیر 2021 کال کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجاړ او دوی لا هم سرپناه نه لري چې ژوند پکې وکړي.
حکومت دې راته کومک کې جوړ دي کې راته زه دې راته راکې زه خدای د پروسه کال راسره بیا په دلته چې بل حکومت لو موږ دلته سرک په غاړه سومر پراتو هلته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګوډه لکه ناشته نه د موټر کې راسره ست نه د سرک کې راسره دلته پروت د خره په لچ سګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیښو
کورونا لاس اور کړی دي د اوبو زیرمې لاس اور کړی دي.
مجنون د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی او په دې ولایت کې دی وی زورور زلزلې زیان مند دی چې د ژوند د سختو ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنیو توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلې دي یا تر اوسه راځي تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسېدلې ځکه چې دوی مشکلات زیات دي. کورونا له لاسه ورکړي دي اوبو ته ضرورت لري د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي د باران د پټېدو امکان نشته
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.3 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې ډی ټی ایم د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د می تر میاشت پورې څه باندې 5.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري. 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي. 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړې دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې د خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان یې نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا له لوري کنګل سوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ثاقب تیر شپه په کابل کې وشل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تېره ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وشل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ. دی رپورټ
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم د وژل شوي استاد او مشهور سلفي دیني عالم مولوي سردار ولی ثاقب د جنازې مراسم د ختیځو ولایتونو سلګونو اوسیدونکو په کې برخه اخیستې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
د شیخ سردار ولی د شهادت د قضې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تېرې شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. تبه دا معلومه شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اول په شهادت رسېدلی او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسمو وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون مسپخین په شهادت باندې رسیدلی و. البته موږ 10 بجې پې خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسیدلی و. دشمن ورته د میلمه او د دوست په شکل باندې راغلی و. نور علم او معامله او تفصیلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وایي نوموړي په ننګرهار کې د دیني زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر درلوده او په دینی علومو په ځنګړي ډول په قران او احادیثو کې پراخ زده کړې کړې وي. د ښاغلي ثاقب په اړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړې ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله یې په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړیو ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې تر څنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بېلابېلو وختونو کې دیني عالمان په نښه شوي دي. مشهور دیني عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیشه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علماو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
و موریدل چې په کابل کې مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب تیر شپه په مرموز ډول وژل شوی دی. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. نن ټیک درې سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې اعلان وکړ چې دا ښوونځي د مشرتابه له حکم سره سم تر دویم امر بند دي، خو د څو میاشتو په تېرېدو د دویم اعلان کوم څرکم نه لګېږي. دغه دریز افغان نجونې زده کوونکي ناهیله کړي دي او وایي تعلیم یې له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، زموږ همکار اسدالله لودین ته ویلي
دا لس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار استو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هېڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فر شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټر سي، انجینرۍ خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به می څه وي؟ ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو، فزیک سره مې ډېره علاقه وه او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سند ونه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، دکتورا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې لسپګم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا و، بېخي جدا موقعیتونه کې و، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فیلان دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتماً خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر، او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي.
فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، زموږ له همکار سره پر خوانځیو باندې خبرې کولې او په دې باندې اندېښمنه ښکارېده چې له تیرو لس میاشتو راهیسې خوانځي تړلې دي او دوی پرته له کوم واضح هدف او همدارنګه هیلې پاتې دي. تاسو موږ له ساده راډیو نه اورئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلي چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوی دی چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرایل له صدر اعظم یایر لاپټ سره ګډ تړون لاسلیک کړي چې په کې به دا شمنه کوي چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د متحده ایالاتونو او اسرایل ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي اړیکې پراخ شي. د چارواکي وویل دا اعلامیه ډېره مهمه ده. په دې کې شمنه شوې چې کله به هم اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او د بې ثباتۍ داسې هڅې وکړي چې اسرایل په نقشه کړي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته د اسرائیل ته د لومړی رسمي سفر دی. د چارواکو په وینا دی به نن د اسرائیل له صدر اعظم یایر لاپټ سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن ویلي دی چې دی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر باراک اوباما په وخت له ایران سره د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی و چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې تړون څخه بهر شو او وی ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړي او په منځني ختیځ کې د ترهګري هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعا رد کړې ده. د ایران او لویدیځ ترمنځ د دې تړون د بیا ژوندي کولو لپاره پرلپسې خبرې روانې دي. اسرائیل د دې تړون مخالفت کوي او بیا بیا دا ویره څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تکل کې دی. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل تلویزیون ته وویل چې دا تړون د دې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابروي چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو وګرځوي. کله چې له ولسمشر بایدن څخه پوښتنه وشوه چې متحده ایالاتونه به له ځواکونو هم استفاده وکړي که چېرته اړتیا وه، د په ځواب کې وویل دا وروستۍ وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، اوس هم څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونوي ډیر ژر په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستانی تولیدات یو ګډ نندارتون پرانستل شي. د خونی پیوی خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلاوی له پاکستانی لوري سره دغه نندارتون او یو شمیر نورو سوداګریزو مسایلو پاړه تیر ورځ نو وخت په کابل کې ناشته کړي. د خونی په حواله دوړ خو د پاکستان د خونو فدراسیون او د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونی د ګډو تخنیکی همکاري او د چيات نندارتون له هر پلو ډیر ښه او د دوړو هیوادونو د سوداګرو په پاره کډون سره تر سره شي خبري کړي، خو په خبر پاڼه کې دغه نندارتون د نیټه او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا ناشته داسې محل تر سره کیږي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې وخت نا وخت د ستونزو راپورونه ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په مشهد افغانستان باندې وی خبر پاڼه په خبرولو سره بیا ځلې لټولو هغو کسانو چې د فوریکس اپلیکیشن لاره د پیسو انلاین راکړې ورکړي کوي خبر ورکړي چې له دې وروسته په انلاین باندې دغه معاملې تر څارنه کړي. دغه بانک ویلي سره لدی چې دغه اپلیکیشن لاره د پولی راکړې ورکړې په تړاو دوه ونی وړاندې بانک خبر پاڼه خبره کړې، خو اوس هم په ځینو ولایتونو کې دغه چاره ترسره کیږي. د افغانستان بانک ویلي دوی هڅه کوي چې دغه غیر قانوني کړنې د مخنیوي په موخه کسان تر پیژندنې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمتونه له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس سعودي ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار ګرم شوی دی. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 16 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 29 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 13 پوله، زر هندي کلدار 1350 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1499 افغانۍ.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، اقتصادي خبرونه مو اوریدل.
له خبرونو ور اخوا
کله خبری مسایلو دی خوارا شو، بیا هم په خبری مسایلو پورې اړوند نړیوالې رسنۍ لرو. ملالۍ بشیر یو شمیر نړیوالو رسنیو ته کتنه کړې ده او وګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
لانګ وار ژورنال مجلې په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومتي ډلو لخوا د بریدونو په زیاتېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت پر ضد له تاوتریخوالي ډک مخالفت ملاتړ نه کوي. لانګ وار ژورنال زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې له ټولو شکلو غاړو غوښتي چې له یو بل سره خبرې وکړي. د لانګ وار ژورنال د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د فارن ډیسک په نوم یوې مجلې د پښتنې په ځواب کې ویلي چې موږ د تاوتریخوالي زیاتېدو شاهدان یو او له ټولو خواوو څخه غواړو چې د امکان تر حده همکاري وکړي. دا یوازینۍ لاره ده چې افغانستان کولای سي له ډیرو ازموینو سره مبارزه وکړي. لانګ وار ژورنال لیکلي خو دا به د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اغیزمنتیا محدود کړي او په افغانستان کې میشتي ډلې لکه د القاعده شبکې، اسلامي دولت ډلې او نورو سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو د څارنې او بریدونو لپاره به د امریکا د پوځ او استخباراتو د ټولنې وړتیا کم کړي. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ډلو لکه ملي مقاومت جبهه، د افغانستان د ازادي جبهه او نورو ډلو په دیورستوي کې د پنشیر، بغلان او پروان په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې پر طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ بیا په خپل آنلاین خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د منځني شونځي او د نجونو د لیسو له تړلو 300 ورځې تیرېدو ته په اشاره یو مقاله خبره کړې ده. د 2018 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت تر رسیدو یو میاشت وروسته طالبانو د هلکانو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو امر وکړ، خو د نجونو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو یادونه و نه کړه. هیومن رائټس واچ زیاتوی چې د طالبانو دغه اقدام تر شپږم ټولګي پورې د انجونو پر زده کړو د بندیز په توګه تعبیر شوی او دا چې ورسته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د انجونو منځني شونځي د بیا پرانستلو اجازه ورکړه، خو منځني او عالی شونځي لا تړلی پاتې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د مارچ په 28 نیټه طالبانو ژمنه وکړه چې شونځي به د مارچ په 28 پرانیزي، خو په هغه ورځ د انجونو لیسې تړلی پاتې شوې او انجونی په اوښکو خپل کورونو ته ستنی سوې. د شپږم ټولګي څخه پورته انجونی اوس هم له زده کړو بې برخې پاتې دي.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د یو کلی خلک دغلته د نړېدلي پل د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې کیبلي پل بیرته ورغوي. د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلي پل دیرش کلي د علي آباد پر ښار سربیره د کندز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یو اوسیدونکي قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه ورته ډیر مشکل جوړي کده پل جو خراب وي نمور مدام راځونی مشفه بدلته ولاړ یو اکثر ته د وخ راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چاردری باندې زو سایه مندیر د ولایت نو دا شخصي ایلابه سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو ډیر بهترین کار دی
د خلکو په وینا دغه پل وکاله وړاندې د جګړو پر مهال د ځای پر ځای شوي مایندې انفجار له امله په بشپړه توګه تخریب شو او اوس خلک د سیند پورې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي. د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب آغا میر وایي
سب مشکلات مواجه استن کې سب مردمو تیرې بیر کې میشه یاري دا افغاني
زموږ خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. اوس د کښتۍ څښتن هم لار نه پر څه خلاص افغاني او له موټر څخه 500 افغاني اخلي او له سیند څخه یې پورې باسي. موږ د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ پل بیرته ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې سي.
د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلي تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د 1.5 کلو خلک تګ راتک کوي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محب الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
پل خراب شوه تخریب شد
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو. دا پل علي آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي. د دې پل تخریبېدو له امله اوس موږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نه شو رسولي.
د علي آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي او ډېر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
دغه پل تقریبا څه زیات اووه کاله کېږي چې د جنګو له اثره تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره موږ څه ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د سیمې د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلي پل یوه نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو اووه کاله وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړه اوس هم ستاسو پیغامونو ته راځو. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي سو یې راخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روز خوشاله به وي. زه ازادي راډیو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې دي بیخي لوړ شوي دي. له اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل ګیس همداشان نور بیخي زیات لوړ شوي دي. اسلامي امارت نه مو غوښتنه ده چې باید دا ریټونه لکه ټیک کړي کله چې هلته موږ پرچوي ډېرې شوي دي چې ګورو پرچا ارزي کې پرچوي ډېرې شوي دي. باید دا پرچوي نورې کمې کړي ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بیخي زیاته پیسې خرڅ کېږي. باید ګمرک هم کم کړي ځکه چې خلک غریب دي څه پیسې نشته ورسره. په دې اړه باید اسلامي امارت غور وکړي. دا پیغام ته باید پوه شي. ډېره مننه. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې درنه شه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه عبدالسلام مریم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی د نادعلي په ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا تر شاول په دا سړک سړي دا ډېر زیات سره خراب دی. زما لوړ پوه چارواکو څخه دا غوښتنه چې دا سړک راته سان کړي ځکه چې موږ سره مریضان سره یې موږ تر ښاره پورې ژر تر ژر لاسرسی نه شو کولی.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو. دا د مرستو د توضیح مو د یو ارګان بل ارګان په لاس دی بل مللي ارګان په لاس ورکړی وای یا مل بل چا په لاس ورکړی وای. دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې وروره نه رسیږي. دا طالبان یو داسې وجې طبقه ده چې عسکر یې تر ولسوال وژی دي، ولسوال یې تر عسکر وژی دي، والي یې تر ولسوال وژی دي. ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کوره پورې وي څه په والله کې در کوره ورته را رسیږي. یو ورور یې طالب وي یو یې ملکي چې قاعده په لاس یې ورکړي چې دا د ملکي ورور ته ور ونی ولي دا داسې وږي خلک دي او داسې وږو خلکو په لاس کښې دی دا واک. نو هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې یو داسې ارګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې وامو ولیدل. اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی.